Nuribaset. ډیر قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په یوه بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. طالب چارواکي وایي پر ټول افغانستان دوی واکمن دي او نوموړی د دې هیواد استازیتوب نشي کولای.
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم کې از مردم و کشور خیش دفاع کنیم، لذا این حق ماست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلانی دروایی د کابل نړیوال هوایی ډګر الوتنو ته چمتو دی، خو تر اوسه ډیر هیوادونه دې ته زړه نه کوي چې کابل ته الوتنې پیل کړي.
دین زیات څه نه سم ویلی چې دې شاته څه دلایل موجود دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر ته د الوتنو نه پیل کېدو ډیری افغانان هم په افغانستان کې دننه او هم بهر له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
زب سعودی عربستان کې بند پاتې هم په متحده عربی امارات او همداشان په سعودی عربستان کې مش مسافر لډیر ستونزو سره مخ دي.
په خوست کې هم ډیر خلک له بیکاری سره ټکوي.
مستد مزدوري ډيري وي اوس چې څومره کورونا دي کورونا په ټاپه وی لوړ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو تاسو د ورکو شو وای ځانو د لټي خبرونه هم خیروي، خو پایل په خبرونه کو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت خای په رسمیت نه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د ترکیه ولسمشر وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت تمه کوي. په جرمني کې د تېرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات یو څه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل واکمن ائتلاف څخه مخکې شوی دی. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت خای په رسمیت نه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواده پر بهرنیو هیوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یو دولتي تلویزیون سره پرون یک شنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لیست کې دي او د ښځو او نجونو حقونه په دوامداره توګه تر پښو لاندې کیږي. خو د مایو دغه راز ویلي چې د افغانستان خلک باید هغه مالي مرسته ترلاسه کړي چې تیرې میاشت وخت د طالبانو له رسیدو وروسته بندې شوې دي. ورسله هغه چې طالبانو د اګوست په 15مه کابل ونیو، د افغانستان مرکزی بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 100 میلیون ډالر مرسته چې تیرې میاشتې باید د افغانستان پخوانی حکومت ورکړې وي درولې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په اوس وخت کې د نړۍ د شلو پرمختللو او د اقتصادي ودې او د اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو دوره یې مشري په غاړه لري، د غراز وویل چې د دې ډلې مشران به په نږدې راتلونکي کې په یو ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. نوموړي ونه ویل چې دغه غونډه به کله جوړه شي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ورشنن پرون روسي رسنیو ته ویلي چې د جی شل د ډلې مشران به سبا سې شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پای کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سمبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. اردوغان پرون یک شنبه له امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. نوموړي زیاته کړه تر هغه چې دا ستونزه نوي هواره شوی او حکومت ټول شموله شوی نوي ترکیه به په افغانستان کې حضورونه لري. د ترکیه ولسمشر دغه راز وویل چې تمه کوي ټولې ښځې د افغانستان د ورځني ژوند په ټولو برخو کې فعاله ونډه واخلي او کله چې دا کار وشنو به دوی هم ملاتړ وکړي. طالب چارواکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکی برخه کې له ترکیه او قطر د همکارۍ غوښتنه کړې و خو له دې سره مخالفت کړی و چې ترک ځواکونه د دې هوایي ډګر د امنیت چارې په غاړه واخلي. په جرمنی کې د تیرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات یو څه د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل واکمن محافظه کار ائتلاف سی ډی یو اس او سی اس یو څه مخکې شوی دی. دواړو لورو ادعا کړې چې د نوي حکومت جوړولو لپاره کافي رایې ګټلې دي خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. مرکل بچه لشپارسو کلونو روس تخپل دنده پریگدی تر هغو چه نوی حکومت نوی جور شوی ده سرپرست صدر اعظم پتوگ خپل کارت دوام ورکری. کرملین وای کچری د امریکا متحده ایالات پر روسي نوي بندیزونه ولګوي جواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداري ورسره هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تیرونه د ملي دفاع په نوم یو تصویب شوی مسوده کې پر روسي د نوي بندیزونو غوښتنه کړې ده. امریکایي قانون جوړونکو ویلي پر روسي دا بندیزونه باید د هغوی د ویجاړونکو فعالیتونو په خاطر ولګول شي. د استاذ جرګې دا مسوده د سنا جرګې تایید او د ولسمشر توشې ته اړتیا لري. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون د روسي دولتي تلویزیون ته وویل که امریکا پرې نوي بندیزونه ولګوي هیواد به ورته عاقلانه ځواب ورکړي. د یوې تر سره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې وباله دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته د خلکو عمر ډېر را لنډ کړی دی. د دغه سروې چې د امریکا د متحدو ایالتونو چیلي او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ په 9 هیوادونو کې ترسره شوې نتیجه ښیي چې د ډېر ژوند کولو په برخه کې د 2 لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وباله عمله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه سروې نتیجه نن د اپیدمیولوژي په نړیوال ژورنال کې خپره شوې. د دغه سروې یو تنظیمونکي ډاکټر ردهی کاشیاف ویلي د دوی د سروې نتیجه ښیي چې د کووید 19 ناروغي پر ډیرو هیوادونو څه ډول ورانونکی اغیز کړی دی. د دغه سروې له مخې په 22 هیوادونو کې د 2019 کال په پرتله عمر څه باندې شپږ میاشتې را لنډ شوی دی. په ډیرو هیوادونو کې د سړو وضعیت د ښځو په نسبت ډیر خراب دی. په 11 هیوادونو کې د نارینهو د عمر اوږدوالی څه باندې یو کال را لنډ شوی چې ښځې بیا په 8 هیوادونو کې له دا ډول وضعیت سره مخامخې شوي دي. د سړو عمر تر ټولو زیات په متحدو ایالتونو کې د 2019 کال په نسبت 2 کال و 2 میاشتې را لنډ شوی. لیتوانیا دوهم هیواد ښودل شوی چې پکې د سړو عمر 1 کال و 8 میاشتې را لنډ شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ټاکل شوی ده نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبل کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحق زئی وینا وکړي. اسحق زئی د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخوانی دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي ټاکل شوی او تر اوسه دغه دنده مختوړي. د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې طالبانو هم سخت غبرګون ښودلې دی او ویلي دی چې اسحق زئی د افغانستان استازیتوب نشي کولای ځکه چې پر ټول افغانستان دوی واکمنان دي. تفصیل په دې رپورت کې.
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازي عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحق زئی وي. اسحق زئی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو. اسحق زئی داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا 4 ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه ښکاره ځواب نه دی ورکړی خو ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سہیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړه اعتراض کړی چې دوی ته عمومي اسامبلا کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې پر رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم.
موږ ولسی ملاتړ لرو، دا ورته لرو چې د هیواد او خپل خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړن لارو لمخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا پر رسمیت وپیژندل شو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اساقزی د طالبانو لراتګ مخکې دوی ته عمومي اسامبلا کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا کې د افغانستان د استازي د وینا نوبات داسې مهال را رسیدي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو د غهیوات کې په زیاتیدونکې بیوزلۍ وارلمخه اندېښنې خودلې دي. د افغانانو هیله دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته ورودانګي.
نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د استازي د وینا وار دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویلي چې د افغانستان په استازیتوب به د هیواد د پخواني حکومت استازی غلام محمد اساقزی وینا وکړي. طالبانو له خپل لوري دې څوکۍ ته، البته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ ته، د قطر د دوحې د دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین ور پیژندلی دی. خغل شاهین پرون ازادي رادیو سره د ملګرو ملتونو د دغه پریکړه په اړه چې دوی ته د وینا حق نه دی ورکړی خپل نارضایتي داسې بیان کړه.
د افغانستان ټول اراضي مون سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هواد اولت څخه د دفاع پرتوان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل سي، او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان د ملکی هوای چلنې دروایي د سباندی ویونه پتیری دو د سیمه او گاونډیو اکثر هیوادونو د دوی هغه غوښتنه ته جواب نه دی ویلې چې ورڅخه غوښتي چې بیرته د هوایي ډګر ته الوتنې امپایل کړي. د دروایي لګنو هیوادونو د رسمي مکتوب لاره دا غوښتنه کړي، خو په خبرې وازی ایران او پاکستان تر اوسه ورسره منلې او د هیوادونو هم الوتنې د کابل هوایي ډګر ته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر ډیر بند پاتې شوي مسافر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ملکي الوتنو د ژر بیرته پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
کابل ته د طالبانو پر اتاک دادې نږدې یو نیمه میاشت واوخته، خو لا هم دغلته د هوایي ډګر چاري عادي حالت ته نه دی راغلي. چارواکي وایي هوایي ډګر د ورځې لخوا 12 ساعته کورنۍ او بهرنۍ الوتنو ته چمتو دی، خو له ایران او پاکستان پرته نور هیوادونو لا د ملکی الوتنو پایل ته چمتووالی نه دی اعلان کړی. د ملکی هوایي چلند اداره وایي دوی د سیمې له هیوادونو پر رسمي توګه د الوتنو د بیا پایل غوښتنه کړې، خو وایي نور هیوادونو لا جواب نه دی ورکړی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي رادیو ته ویل د نړیوالو پروازونو د نه پیلېدو لامل تخنیکی نه دی.
موږ د خپل هیره څرګنده کړې ده چې د ورځې د خوځ موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر. د مسؤلیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دوه ملکونو هغوی به هم دا کار نه وای کړی. دین زیات څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي، او موږ د دې ملکونو غوښتي دي چې هر دلیل چې د دوی په نظر د پرابلم یا د مشکل د ایجادولو خبره ده، هغه باید زموږ سره مطرح واضح جواب.
معلومه نه ده چې نړیوال شرکتونه ولې تر اوسه د افغانستان پروازونو ته زړه نه ښه کوي، او دا سرک هم نه لګیږي چې دا موضوع د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره تړاو لري او کنه. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې له نړیوالو شرکتونو وغوښتل چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبر پانه پر خپل ټویټر پانه خبره کړي چې په کراغلی دوی خپل اړخه دغه شرکتونو ته د هر ډول لازمې همکاري ډاډ ورکوي. د تیر حکومت پر مهال د کابل، مزار شریف او کندهار له هوایي ډګرونو گاونډیو هیوادونو او دغه راز دوبی، هند او ترکیه ته الوتنې کېدې. د دغه الوتنو د بیا پیل کار څرک لا نه لګیږي، خو له افغانستانه به هر یو شمیربند پاتې شوی مسافر وایي د هوایي لارې بندوالي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په سعودي او هند کې دو بندو افغانانو ناصر ستومان او نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
ترنن تاریخ پورې زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم. په متحده عربی امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مش مسافر لډیر ستونزو سره مخ دي. ل چارواکو مهيله دا چې زر دغه پروازونه د مسافر پر وړاندې خلاص کې تر څو د ستونزې هوارې شي.
موږ څه کم لسنی ولا له 1200 نه زیات څه وی دي خلک دلته په ډیلی کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په اخچالو کې خې دي، وروره پیسې ور سره نه سره بیچارهګانو سره
تیر اونۍ له څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته پاکستان ته د کامیار او ایران ته د ماهان شرکت الوتنې پیل شوې. د خلکو شکایت دا دی چې د ټکټونو بیه له پخوانی حالت څخه باندې لس برابر زیاته ده. د هوایی چلند اداره وایي دوی د لوړې بیې ستونزه درک کړې او له شرکتونو سره په تماس کې دي چې بیې راښکته کړي. هوایی شرکتونو بیا ویلي دوی کابل ته د تاګ لپاره د بیمې کمپنیو ته ډېرې پیسې ورکوي، نو ځکه یې بیې لوړې کړي. خو د هوایی چلند چارواکي وایي د شرکتونو دا دلایل ورته تر ډېره د قناعت وړ نه دي.
په همدې موضوع کې تمکیو د کابل نړیوال هوایی ډګر دا مهال تخنیکي پلوه په څه حالت کې دی؟ د افغانستان د هوایی چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پیل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ د یو دیتا ورته نورې پوښتنې اسدالله لودین د یوې مرکې په ترڅ کې د افغانستان د هوایی چلند ادارې د الوتنو د ستانډرډ له مشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د رهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظه وی اف آر دی د ورځې د خوا په 12 ساعته په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتر مسؤلیت پر کپتان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف د مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاس د زمکه لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي له تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل در رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندرد انټرنیشنل ستاندرد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادار سیستم هم کفال وي. د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کم بوت دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاس تاسو له یو شمیر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې و چې خپل تیاری یا خپل شرکتونو ته ووایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یو هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل په ترڅ کې او د یو مکتوب په ترڅ کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و ټولو ملکونو ته استرولي، او د غوین مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود و دغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً دپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دغه قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي او همدارنګ د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایي شرکت یې غوي هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پرواز نه زیات اجرا کړی دي کابل ته تاګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګری ځلوته کې نه دی پیل شوی او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته.
موږ امیدوار یو، موږ د خپل هیره څرګند کړی دی چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وای د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل پسلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دوه ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغوی به هم دا کار نه وای کړی.
د افغانستان د هوایي چلندې ادارې د الوتنو د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفاو چوي لڅ باندې ویونه رئیس د کابل نړیوال هوایي ډګر نړیوالو الوتنو ته بیرته چمتو شوی. البته د ورځې له شپږو بجو د سهار له شپږو بجو د ماښام تر شپږو بجو پورې خو او ډیرو هیوادونو ته هم غوښتنلیکونه استولي چې الوتنې بیرته پیل کړي، خو له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو ورته تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
د امریکا بزنس انسایډر خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر لانجمنو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ په جورجیا ایالت کې د خلکو یو لاریون ته په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب ځینې بې اساسه ادعاګانې هم وکړې. پخوانی ولسمشر ترامپ ادعا وکړه هغه کسان چې له افغانستانه ایستل سوي د ایستلو یا تخلیه پر شرایطو برابر نه وو. د دې په خبره د امریکا حکومت په سلګونو امریکایي اتباع لا هم په افغانستان کې پرېښي، هغه هیواد چې د ده په ټکو دښمن اوربندې ولکا ټینګه کړې ده. د خبرونې په لیکنه له کابل د امریکا د ورستۍ الوتکې له وتلو سره له افغانستان څخه باندې یو لک شل زره کسان وایستل سول، خو دا لړۍ اوس هم په وقفهیي ډول روانه ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې، امریکا دی په زرګونو هغه کسان چې بایدن په افغانستان کې تر شا پرېښي نه هیروي. د لیکنې په پیل کې د 28 کلن روح الله سعادت خبرې راخیستل سوي چې ویلې دي په افغانستان کې هیڅ شی تضمین نه دی، حتی زما ژوند هم. د چې له افغانستانه تازه وتلې له دوهې له ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې ځینې طالبان واقعا ډېر ظالمان دي، ځکه چې ناپوهان دي. د دې په وینا دوی خلک د مرغیو په څیر په ډزو وژني، خو په غربي نړۍ کې تاسو له مرغیو سره هم دا ډول چلند د دې په خبره چې نه سي کولی. نیویارک پوسټ لیکي ساده چې د ترجمان په توګه یې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې بختور دی چې د کامیر هوایي شرکت په مرسته وتوانید قطر ته ځان وباسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي استوګنې د اسنادو یا ګرین کارت لرونکو تر یو لک زیات نور کسان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له تیرې اونۍ لږ تر لږه 15 اتیا امریکایي اتباع او 9 اویا ګرین کارډ لرونکي له افغانستانه ایستل سوي دي. له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو مخکې وسلوالو طالبانو د اګست پر 15مه پر کابل هم ولکا ټینګه کړه او له دې سره افغانستان ته نړیوالې الوتنې هم وځنډېدې. خو د خلکو د رئیسلو ډیری الوتنې د قطر د هوایی شرکتونو لخوا سوي او د ولسمشر جو بایدن د هغې ژمنې په عملي کولو کې نقش لوبولې چې ویلي وو د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان څخه به د راګیرو پاتې سویو کسانو د ایستلو لپاره تر وسه وسه هر اقدام وکړي. د بریتانیا میل آنلاین خبرونې په کابل کې د رخصتیو په ورځو د ځوانانو د غیژ نیولو پر موضوع لیکنه خبره کړې چې هم د یو بل په وړاندې خپل مهارت شي او هم ورته یو ورزشي مصروفیت دی. په کابل کې د غیژ نیولو په ساحه کې ګڼ کسان راټول وي او ځینې راغونډ سوي کسان د هغه غیژ نیونکي په پلوي نارې وهي چې دوی یې د ملاتړ لپاره راغلي دي. کله چې یو څوک ماتې وخوري د راټول سوو کسانو ډله ورباندې ملنډې وهي. د سمنګان وسیدونکو یو دیرش کلن محمد عاطف د خپل رقیب تر ماتولو وروسته ویلي چې لولو سو کلونو راهیسې په همدې غیژنیونه بوختې. میل آنلاین خبرونې د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي په کابل کې د خلکو په دې ډلې کې د طالبانو غړي نه تر سترګو کیږي، که دوی د خلکو په ډله کې وي هم په دغو مسابقو کې برخه نه اخلي. د غیژنیونې لوبڅار یا ریفری ویلي د دغو سیالوی څارنه د دوی کار دی نه د طالبانو.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم په دې وروستیو کې خلک له بیکاری سره ټکوي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي چې خوست په وروستیو دوه لسیزو کې ډیره وده کړې ده، ډیرې ودانۍ شوې دي او له نورو ولایتونو به خلک د غریبۍ لپاره ورتلل، خو په دې وروستیو کې په خپله په خوست کې هم ډیر خلک اوزګار شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاری ډیره شوې او مزدور کاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبری ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست وو، ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
مخلوق دا خپل غریبای په سر وتلی دی، دا غریبون دی، دا دی و وخت ډوډۍ واس نه لري. مختت مزدوری ډيري وي، مزدوری پېدو کې دی. اوس چې څومره کورونا دی، کورونا په ټاپه وی لوړ دی او دلته خلک بیچارا د غاری ګرځي او کورونا نشتا خلخونای دی. یی چې شانه شي پېدو کوله ځکه چې دلته ټوله ورځ تیرې کې 200 روپیا نه پېدو کېږي.
د لوګر اوسیدونکو نعمت وای له 12 ورځو راهیسې کار نه دی کړی او له دویم چاره ورکه ده چې څوکي دای زیاتوی د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نرخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلای.
روزانه کاروبار نشته چې مته به موږ لري د لاس ګل سره هیڅ کار نشته. یو ور به درک ولا کړو نو راغو را کړو بس هیڅ درک نشته په څو را کړو وړي چې دی یو موږ یې واسطه نو چې په درا سره کار نشته د کار هیڅ.
یو بل مزدورکار عبدالخلیل وای د غربان څخه دلته کار په سر راغلی، خدا څو شپې دلته دی، یو ورځ هم کار ته نه دی تللی او د خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوان وای مخکې خلک جګړو ته پاندخ نه کول، خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه لستون سره مخامخ شوی دی.
نوم یې سهیل دی، د خوست ښار اوسیدونکی. مخکې جګړې وژلو، اوس مو غربت وژني، ځکه چې په لکهو خلک بیکاره شوی دی او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دی وکړي چې د دې بحران مخه دی ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وای د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
اسلامي امارات د دوی بیکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو لپاره چې کار پیدا شي، پروژې باید پلې شي او د مؤسساتو سره خبرې شوي دي چې هغوی دلته راشي، خلکو لپاره کار پیدا کړي. حتی د تجار و سرمایه داران و سرام را خبر شویدی چه اغا خبر سرمایه گذاری پا دی وطن که وکی یا طرف تا با وطن باشی بل طرف تا با خبر تجار و تم گرد رسیگی سرمایه گذاران و تا او دا جم طرف تا بیر شنلا در اهم خلق تا کنسی بکار دی وزکار نداری اغیر پر بکارم پیدا شد.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه، خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ریحان، خبرې کوم د ننګرهار څخه. زما د طالبانو نه دا خواست دی وروڼو نه چې پاکستان دې اوسېږي، پاکستان اوسېږي سره وګونه ډېم کوي او په ادوار دې نه پکوي. دا چې دی دا دې دې علاقې دې د هغه دپاره د لستونی مار دی او دقیق دې اوسېږي.
السلام السلام علیکم، زه عبدالله احمد د هلمند ولایت ګرنسیل ولسوالۍ. اسلامي امارت مې غوښتنه دا ده چې افغانستان نه داسې بغلان اغلی چې روسیې او پتک خوړي، حتی تر یو زر سل پاکستاني کلدار رسېدلي دي. یو خوا خلک بې وزله دي او د بل خوا شان داسې ګران شي، د دې مسؤلیت به ښځو چا په غاړه وي؟ ولې د ښځو ته توجه نه کوي؟ ولې د اقتصاد ته توجه نه کوي؟ هیله ده چې دا بیې لږ کنټرول شي. ډېر سخت حالات سره خلک مخامخ دي. السلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله چی را طرف رو بیا زه جاوید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه د سره په اړیکه کې یم. زما دغه پیغام دی و هیوادوالو ته چې دغه نظام چې کوم نوی راغلی دی نو دغه ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دغه دې نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي، ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي. نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي، یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې پرې خو کور مو ودان. پیغامونه تل راته پرې دی او موږ هم تل درته خبرو. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. د خبرونه په دې برخه کې دوه ونې خبرونه لرو. د اساسي بشري حقوقو او ستاسو د ورکو شو ازانو د لټي خو پایل خو او یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته تاسو پام راګرځوم. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وای په افغانستان کې به د طالبانو حکومت خای په رسمیتونه پیژندل شي. خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې بل د هیواد پر بهرنیو هیوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت تمه کوي. اردوغان پرون یک شنبه له امریکایي سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنۍ حکومت ټول شمول نه دی او د ټولنې ټول قشرونه پکې نه دي راټول. په جرمنی کې د تیرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات SPD یو څه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل واکمن محافظه کار ائتلاف CDU او CSU څخه مخکې شوې ده. دواړو لورو ادعا کړې چې د نوي حکومت جوړولو لپاره کافي رایې ګټلې. خو د دغه انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. کرملین وایي چې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوی بندیزونه ولګوي ځواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداري وروسته له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تیرونه د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه کړې ده. د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې او بل دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د خلکو عمر ډېر لنډ کړی دی. د دې سروې چې د امریکا د متحده ایالاتونو چیلي او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ په نهه ویشتو هیوادونو کې ترسره شوې نتیجه ښیي چې د ډیر ژوند کولو په برخه کې د څو لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبا له امله په اوبو لاهو شوي دي. کمو غوښتې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېر زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو را توازی کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوې ده او هر افغان کولای شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرزی صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق قلبته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کړی ده. دوهم آیات د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم. چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی. په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلې دي چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې وروخی.
فرضی سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
پنړی کې حکومتونه خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او ک نړۍ سره ژوند کوړي باید هغه بین المللي حقوق او یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره لدې چې فرضی سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د ذکر د پاره خند جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري. خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللی قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور
اندر از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعد او اخلاقي جوان پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کړي کدوی دې حق ته توجه ونه کړي نو کېدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړي کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچکیږي کېدای شي چې زینه حکومتونه زینه حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکې کې ونه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي
ډېر زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب ډېر زیاته مننه
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
آزادی رادیو ګران اوریدونکو او دورو کو سګ عزیزانو قدرمنو مینوالو سلامونه او شی چاره په دې هیله چې په بشپړ توګه روغ جوړ او د ژوند د ناخوالیو او سختیو څخه په امان وسی د نن ورځې د خبرونه ستاسو حضور ته زه تایر روشان باندې کوم را وسو راسن ستاسو د هغو پیغامونو خبرولو ته چې د زینو پیدا سوي دوستانو په اړه مو معلومات راکړي
السلام علیکم سلام انہوں نے کہ ہیلے دی آزادی رادیو کارکن کور دن کتا یہ ہم فہم میں سب کو وارث محبت ولی دی صاحب نا یو کس دا جواد کا نامہ باندے ہاغا تر گشنی دی سرغن دی حلق دا نو وایت زد نگ رہا ری ما فل چار نم نہ ور دی ہر دے چا زوی اور ارے ہر چ دماغ گوری نو دی صاحب نے تمات نی ولے بیا ہم زما شمارہ سے پر وسو دیر یل یوی سفر سفر او امتحان شماره می دا سفر و و و پینجه سفر شتاک یو دری یو خدا سامان
سلامونه د آزادی رادیو کارکون کو او اوریدون ستا نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ما تیسی محل دقل ته یو دوست یو ماشوم راوځي سبنا په نامه وای د هرات د خوانې مې د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دغه انجلې په اړه کومه معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمیره مونږ ته زنګ وایي صفر شپږ اویا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ یعنې صفر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ بله اتصالات میرا ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمد لله ما دې غږی ولایت څنګه اړیکنی ولاته نو موږ یو نفر پیدا کړی ده شاه محمد نیمی محمد الله زوی ده دیاکی ولسوالی ده. هر څو کار چا ورکی په دې شمیره دې زنګ ووایي صفر نه اویا اویا نوي درې سوه دوه ویشت بل شمیره ده صفر نه اویا اته دېرش شپږ شپېته درې اتیا پنځه واردیش مروان سنایا اتدیش شکوش پیتا دراتیا اخیر کنیزا از منان الازاده رازو.
گران آوریدونکو داو یوش میر حق پیغامونه چه در زینو پیداسیو عزیزانو پا حق لیه معلومات رانی کاوه. اوز پا هم راسو هو پیغامونه تا بغواش ونیسو چه ستاسو دورکسو عزیزانو پا حق لیه معلومات را کهی.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښتې د ژغ مسؤل ما یو ورور روک دی چې عمر یې د پنځلس کالو دی چې د کاري یې په تنګي د پنځه میاشتې کېږي د کوره نادرکه د مېږې سرک نه لرو هر مسلمان ورور د اړه معلومات لري یا د دې خپل زموږ آواز اوري پر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه شمېره را بیا وایم صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه ماښام ساتسم دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. سالی په خیر خیرت ته زه هلمند ولایت ته کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکی یم. فعلاً په ناصرات کې زما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس د پروش کال د لوی اختر رئیس نادرکه سوی دی د شمس الله په نامه دی. زما نور الحق یم زما ورور دی نو د پروش کال رئیس نادرکه سوی دی بیا د شمس الله نه شایل دل دی نه معلومه شته. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته که د شمس الله په حق معلومات یا د چا سری زما سره په دغه شمیره تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه.
الو السلام علیکم. زه د ازادۍ کارکوونکو سلامونه وایم. بعد له سلامه ملکم بعد ولایت نه دیدن لسوالۍ نه تماس سبنه ولې زه دا پیغام پرېږدم. زما دوه زامن دي ورک دي یو شاه محمود نومېږي زما مداوت یم دوه زامن مې ورک دي یو شاه محمود نومېږي یو عیسام الله نومېږي. شاه محمود چې دا د شلو کالو د دغه لویې نشانې دا د مخې غاښونه یې کاژه واژه دي. عیسام الله چې دا د پنځو کالو دی هر مسلمان ورته چې معلومات یې لیدلي یا له چا سره یې په اړه باندې معلومات لري په دغه شمات کې زنګ راته وایي. صفر اویا څلور دېرش شپږ ویشت څلور سوه درې پنځوس شماره یې ور بیا درته وایم. صفر اویا څلور دېرش شپږ ویشت څلور سوه درې پنځوس هر مسلمان ورته چې دغه ارکانو په اړه باندې معلومات لري دغه شماره دې زنګ راته وایي. وسلام خدای پامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ازادی رادیو ته دا پیغام پیژم چې زما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت چې د پنځلو کالو په عمر وو تقریبا څلور کاله کېږي ورڅوي دي نو د نولس کالو په عمر به یوس نادرکه د کندهار د ولایت د زری د ورسوالۍ د ناجي د کلي ډېر به اداره او چالاکه هلک او طالب العلم وو. نو هر ورځ چې پاکله معلومات لري پر دغه نمبر دې زنګ راوي دغه نمبر تماس سره ونیسئ. صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ صفر بل نمبر سلام نمبر دی صفر اووه څلور پنځه یو اووه سلور دو نه نمبر بیا تکراروم سپر و سپر و یو سری و دو پنځه شپږ سپر و سلور پنځه یو و یو سلور دو نه وسلام. السلام علیکم. راغب ایمان بلکه یو اخی دی از جامان لا نمیر دی در جامان لا سنما مستنزاری سره دی در تلور میاشی بکیسی چی در کور از خیلچات پوست کری دی بیا چانه معلومات کردی می توک پاره معلومات لري کاپته کې پاره معلومات لري څه مهرباني د ما خريزمو څخه به دا مهربان دي معلومات وو چې څه پر اوساو او یا یو پندو څنګه څنګه څه پر اوساو او یا یو پندو څنګه څنګه یو بل څه نه رام د کوایا څه پر او یا درود سلویس یو سلویس نه ساو د بوله څه پر او یا درود سلویس یو سلویس نه ساو د بوله
معلومات
سلام علیکم. سپر اویا شپږ 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 نیوی یو سلو اتیا شمیره یو ځل بیا سپر اویا شپږ 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 نیوی یو سلو اتیا چا د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د فرا ولایت پر ارود ولسوالی څخه تر پاړی کې زما غونډې وال دی چې څنګه کال کې رانه ورټ دی او نوم یې ګل زمان دی د پلار نوم یې ګلستان دی. که هر چا ته معلومات دي داخل نمبر ترې زنګ ووایي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم عبدالحنان من کندهار ولایت. ثلاثه مکه سلامونه ته ځان او د ازادي رادیو ټول کډربونه اوریدم چې څوک ما आवाज اوري. زما یو دوه فرق دي د سهیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات شي هله دې څنګه سره په دغه شمیره چې زه وایم هاډي کړه سره ونیسي. صفر نه 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 صفر نه اته څلور و اته د شمیرې تکرار صفر و نه نه صفر نه اته څلور اوه اته او یا هم بل شمیره صفر اوه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اوه اوه د شمیرې تکرار صفر اوه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د خدای په
بل. السلام علیکم. زه ندام احمد خبره کوم د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. مز یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی د جمالي اکا زوی دی. تقریبا د څلور کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نه درکه دی او مخکې نه ده مړه او نه ده ژوندي معلومات شته. هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مخکې دې د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي. صفر اویا شپږ شپېته نه اتیا اته سوه دو اتیا علاوالدین نمیږي د چوکازو د کلي دا شنې سترګې دي.
تقریبا د اتلس کال عمر لري د ارغستان ولسوالۍ د چوکاګو رسیدلی. والسلام.
السلام علیکم سیده پر جهادیار ما کابل لو سیدون ته زموږ یو ماشوم د صدت پنامو باندې د 13 درې میاشتو راهیسې ورک ده. نو د ازادي راډیو د کارکونکو نه هیله کوو چې دغه پیغام زموږ لږ زره زر نشه چې اوریدونکو نه هم هیله کوو که چا سره دغه ماشوم په اړه معلومات نو موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي، یعنی 0-2-6-2-3-2-3 یعنی 0-5-6-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
محمد د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ د والخیل له کلی څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې د 200 کلو په عمر باندې دی. اسلام احمد نومېږي. د محمد یوسف زوی دی، د اسرار احمد ورور دی. دا ورځې کېږي چې نادرکه ده، که چاته معلومات کېږي په دې اړیکه دی زما سره شیش مهاراج دی. زما سره اړیکه ونیسي تر اوسه شپږشپېته 3 دېرش 15 نوي بله شماره ده 3 15 8 200
معلومات مرای رجال سلام سپر و و یتا دعا ن سریس ن ز درای
السلام علیکم زادی رلی طول کرکون کو ریدن کو سلام علیکم زمو ز دور چې د ماسون په نام دی د لشکری مرکز کې دا شفار وکړ کی جنه راکد د ماسون نه معلومات نه چې تر ماسون ښه شر دی هر چا ته که د ماسوم پاک معلومات وي یا د زما دغه اوري زما سره دې اړیکه ونیسي. زما یو ټلیفون شمېره ده 0508 0508 4915 او لازر ډالر جایزه لري. ټلیفون شمېره زر بیا 0508 8 8 4015 ټولو دوستانو ته هیله کېږي که په دغه اړه معلومات لري زما سره دې.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شاور د دښته د ژغ لسول. ما یو ورور ورک دی چې عمر یې د 15 کالو دی. کاري یې په تن دی. د 15 میاشتې کېږي د کوره نادرک دی. موږ هېڅ فرق نه لرو. هر مسلمان ورور د اړه معلومات لري یا د خپل زموږ آواز اوري پر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 2 1 1 1 5 9
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه پروګرام د همدې ورځې پیغام په خپرېدلو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي راډیو په پیغام ثبتولو ماشین کې پیغامونه ثبت کړئ. مجھے ہارو مرو پنوبت سر درتا خبرو تربل خبرو نی پوری ستاسو د سوکال او آرام ژوند پهیله خدا پامه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 6 1 یا وری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 هم درسته.
لو رزه تختم چلا شور ډکستا بند دا ای های ستا بند دا شپه تا پناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تا بناوڑا ماش پچپا حل چپا دا سما بند دا موسیقی دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غونډه ده د زړه درزا